دا حافظو ناصرتان
شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې امانه میرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه مرکز د نننی برید له وروستیو جزئیاتو خبرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا پوځي سرانوالان وایي امریکایي بریدګۍ چې 15 کاله په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر و له خپلې اډې عمدن وتلی و. په فرا کې د کابل کندهار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د چارواکو په وینا اته برید کوونکي وژل شوي دي او پېښور ته نږدې پر یوه پوځي هوایي اډه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ټول 40 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د هیواد د نامتو ژورنالیست جناقا الکوزی جنازه نن د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د ازادي راډیو ژورنالیست مرحوم الکوزی د وږي په څلرویشتمه نیټه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د اتریش د پلازمېنې ویانا په یو روغتون کې په حق ورسېد. د جلال آباد په عیدګاه جومات کې د جنازې له لمانځه وروسته مرحوم الکوزی د زرګونو مینوالو او د کورنۍ د غړو په ګډون په مراسمو کې په حصار شاهي کلی کې په خپل پلرنۍ هدیره کې ښخ شو. جناق الکوزی له تیرو څه باندې 13 کلونو په ازادۍ راډیو او له هغه مخکې په ملي راډیو او ټلویزیون کې کار کړی. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د امریکا پوځي سرانوالانو پرون وویل د پوځ بریدګای بو برګډل چې 15 کاله په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر و له خپلې اډې عمدن وتلی و. سرانوالانو د ابتدایي محکمې غونډې ته وویل کافي شواهد شته چې برګډل له دندې په تیښته او ناوړه چلند محاکمه شي. پوځي سرانوال وویل چې برګډل په تپه تیاره کې له خپلې پوستې وتلی و. برګډل د 2009 کال د جون په 13 نیټه په پکتیکا کې له خپل مرکز څخه ترای تم شو چې وروسته بیا د طالبانو لاسته ورغی. نوموړی 15 کاله وروسته د ګوانتانامو زندان له 15 طالب بندیانو سره تبادله شو. په فرا کې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو نن سهار د پولیسو پر پوسو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په پای کې اته برید کوونکي ووژل شول. د فرا امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله په بالابلوک ولسوالۍ کې د لوی لارې په اوږدو کې د لویو لارو د پولیسو پر پوستو وشوه چې امنیتي ځواکونو شنډه کړه. سمدیار وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو یو قمندان هم شامل دی.
بالای پوست های مسیر شهره حمله بود که در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فرا انتقال شده. فعلا در شفاخانه یکی از قمندانایش بوده.
وسلوال طالبان وایي چې د دې حمله په ترڅ کې د پولیسو دوه پوستې نیولې او له ځان سره یې وړي خو چارواکي دا ادعا ردوي. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو طالبانو د پېښور بډبیر سیمې ته نږدې پر یو پوځي هوایي اډه د برید پر مهال 14 کسان په یو جومات کې وژل دي. د پاکستاني پوځ ویاند جنرال اسم بجوا وایي برید کوونکي په اډه کې دننه په داسې حال کې جومات ته ننوتل چې خلک پر لمانځه ولاړ وو. بجوا همدارز وویل چې په نښته کې د پاکستان د هوایي ځواک درې ګاردن او د پوځ یو تورن هم وژل شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پېښور ته تللی څو په عملیاتو کې له ګډونوالو پوځیانو سره وګوري. له دې حملې څو ساعته مخکې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په جنوبي وزیرستان کې پر یو کور حمله وکړه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 3 تنه وسلوال ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو له اعتراضونو او د تشدد له پیښو وروسته اسرائیلو 300 احتیاطي سرتیرو ته امر کړی چې د امنیت له ټینګولو سره مرسته وکړي. د اسرائیلو د حکومت نننې پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیره یوه اونۍ کې فلسطینیانو په بیت المقدس کې له اسرائیلي پولیسو سره پرله پسې نښتې کړي. د اونۍ په ترڅ کې د تشدد په دې پیښو کې یو اسرائیلي عسکر مړ او څو نور ټپیان شول. پولیسو زرګونه افسرانو ته د ګزمې دنده ورکړې او له 40 کاله د ټیټ عمر لرونکو مسلمانانو په الاقصی جومات کې للمانځه منې کړي. د بیت المقدس دا جومات د اسرائیل او فلسطین د بحران اصلي محور دی. یو روسی چارواکی نن وویل 2400 روسی اتباع د اسلامي دولت ډلې یادایش له لیکو سره یو ځای شوي دي. د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مرستیال مشر سرګی سمرنوف همداراز وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو شاوخوا 3000 اتباع هم له داعش سره یو ځای شوي. سمرنوف زیاته کړه اروپا ته له منځني ختیځ څخه د روانو کډوالو ستونزه ښایي د روسیې امنیت ته هم ګواښ رامنځته کړي. سمرنوف دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د جګپورو چارواکو په ګډون له تروریزم سره د مبارزې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. او وروستی خبر په داسې حال کې چې اروپا ته د کډوالو د تګ سیل لا هم روان دی. د بالکان ډیری هیوادونو د امریکا د اروپا له شمال سره خپلې پولې د کډوالو پر مخ تړلې دي. کرویشیا له سربیا سره چې د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري خپلې ټولې سرحدي سیمې تر نامعلومې نیټې پورې بندې کړي. کرویشیا همداراز له هغو 11000 کډوالو سره چې له چهارشنبې ورځې راهیسې له سربیا څخه د هیواد ته ننوتي دي د مقابلې لپاره پوځ ته د فوقالعاده اظهاراتو امر کړی. همداراز هنګري په خپل جنوب کې د هغه دیوال جوړولو ته دوام ورکوي چې له کرویشیا او سلووینیا څخه د کډوالو مخه نیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو پېښور ته نږدې په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یو مرکز د بریډ له جزئیاتو خبرو او عیني شاهد محمد دی پېښې په اړه راښغولای.
سترګو لیدلې خو مسلې دي کتلې غوګونو اورېدلې دا دي چې کور جوړ دی بیس دیوال سره او سره دغه واد فیرنګ واد راځي بار وروته.
بیا په باوري چې ملګری ملتونه وایي چې له افغان طالبانو سره به کابل په لند راتلونکي کې د سولې خبري بیا پیل کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستيال راښکولای.
د پاکستان صدغه سیاسي پیخو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړو طرف ته سټور خصوصي متاثره کړی دی.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د نامتو خبريال جانقه علي کوزي جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو.
دلته کې چور دا غوړی غلار تعقیب کی درسته سلګي پوری د وطن پیغام کیو.
د دې خبري مجله پورستوي کې به واوري چې تر بیا سره ډیرو افغانانو پورستوي کې په اروپا کې د پناه سلو غشتن لیکونه سپارلې. وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبی رسمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو مرکز بریډ کړی چې په نتیجه کې د پاکستانی پوز د ویان جنرال عاصم باجوا په وینا لشتر لشه 19 کسان او 14 تر هغه وژل شوی دي. پاکستانی طالبان چې د حملې مسولیت منلای دی د شاوخوا 200 سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان سرتیر اعظم نواز شریف تر بریډ وروسته د امنیتي وزارت د چیړلو لپاره په اسلام آباد کې د سیاسي او پوزي مشرانو یو بیړنۍ غونډه راوبلله. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د سبي شفق پورا پور کې.
وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډلیز وسلوال بریډ کړی چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په دغه ډلیز بریډ کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ درې سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم باجوایي سوارلس وسلوالو چې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یونیفارم پر غاړو د جمعې پر سهار پېښور ښار ته نږدې د بډابیره په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ بریډ کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 13 وسلوالو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. باجوایي چې تر هغه د سهار د لمانځه پر مهال د هوایي ځواک پر دغه اډې له دوه خو بریدو کړ او اډې ته تر ننوتو وروسته په دوه ډلو تقسیم شو چې یوې ډلې په جمعات کې دننه پر لمونځ کوونکو ناتار ډزې وکړي او شپږ کسان یې وژل. په دغه برید کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې دوه جګپوړي پوځي افسران هم شامل دي. او د سلیم باجو په خبره چې دا مهال په سیمه کې د احتمالي پاتو پټو شو وسلوالو د ختمولو لپاره چانیز عملیات دوام لري. که څه هم د پاکستان د پوزوان په دغه پیخه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړي خو دا غوی د هویت په اړه لا تر دې د مسنه دی ویلي چې آیا دوی د هوایي ځواک سرتیری دي که ملکی وګړي. د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیخه ټپیانې د پیښور پوزي او نورو دولتي روغتونونو ته لیږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پیښور د پولیسي او مشر مبارک زیب د پیخې په ځای کې خبر اعلان ته وایي دا پیښه نن سهار 5:30 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې نږدې 15 ترهګرو پر پوځي اډه برید وکړ، خو د امنیتي سرتیرو سخت مقاومت سره مخ شول. پوځ، پولیسو او زموږ نور امنیتي سرتیرو سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات دوام لري. بډبیره د پېښور ښار په 6 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي او د ادمخیل درې له نیمه قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري، او وخت نا وخته پکې د وسلوالو لخوا پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د بډبیرې پوځي هوایي اډه چې په 1980 میلادي کال کې جوړه شوې فعاله نه ده، او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحب منصبانو او کارکوونکو د کورونو او استوګنې لپاره کارول کیږي. په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر کمپ په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال راهیسې افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي، او په دې سیمه کې میشتو کورنۍ او بهرنۍ ترهګرو د ځپلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي. د پاکستان دولتي پوځي مقامات دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي. له بلې خوا تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پېښور کې د هوایي ځواک پر کمپ د برید مسؤلیت منلی دی، او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. د وسلوالو لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګېرل کېږي. همدا لامل دی چې د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاسي او پوځي مشرانو دا برید غندلی، او د پوځ لوی درستیز جنرال اخیل شریف او د هوایي ځواک مشر سهیل امن په بیړني سفر پېښور ته رسېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نور شریف د پېښور تر برید وروسته د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره په پایتخت اسلام آباد کې د پوځي او سیاسي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه هم راغوښتې ده.
په پېښور کې روغتیایي مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې د بډبیرې د پیښې د تلفاتو شمیر تر هغه زیات دی چې پوځیان وایي، او همدارس د دې پیښې په ارتباط ازادي راډیو ته په سیمه کې خلکو ویلي دي چې وضعیت اوس آرامه شوی دی او هلته کومه امنیتي ستونزه نه لیدل کیږي. سهار چې دغه حمله وشوله تر غرمې پورې خلک نه پرېښودل چې خپلو کورونو ته حتی ستانه شي، خو وروسته وضعیت بیرته عادي حالت ته راوګرځېد. البته له دې پیښې وروسته بیا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم پېښور ورته په سفر لوړ، خو د دې سفر جزئیات نه دي څرګند شوي چې نواز شریف له چا سره کتلی دي او د بډبیرې د پیښې په اړه یې څه ویلي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرۍ به په راتلونکو اونیو کې له افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي. هایسم تر دې مخکې خبرو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي وو چې د ثبات په لور د افغانستان په لاره کې باید خنډونه رامنځته نشي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس هایسم ویلي د سپتمبر په 16 نیټه به په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي. هایسم ویلي په افغانستان کې د سولې مذاکرې به په راتلونکو اونیو کې پرته له دې چې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي بیا پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبرې پرون د افغانستان د حالاتو په اړه د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې کړې دي. په دې سازمان کې د افغانستان د استاذ مرستیالي اسیلا وردک پرون ازادي راډیو ته وویل
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کې دا و چې ملګری ملتونه خپل اعلان وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره دا و چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په اکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو.
په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي اشوک مکرجي هم پرونی غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره باید نړیوال له دې هېواده د خپلو پوځیانو په ایستلو له سره غور وکړي. اشوک مکرجي زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل هېواد کې د سولې د ټینګولو لپاره د طالبانو سره د مذاکرو په لور زړور ګامونه پورته کړي، خو دا هڅې په دوامدار ډول له خنډ سره مخامخ شوې دي. د مکرجي په وینا په داسې حال کې چې افغانستان له ډېرې حساسې تاریخي مرحلې د تیرېدو په حال کې دی، داسې څرګندېږي چې په دې هېواد کې د تشدد اندازه زیاته شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي افغانستان د سیاسي انتقال په یوې ډېرې حساسې مرحلې کې دی، او که چیرې په دې هېواد کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته وکتل سي نو نړیوال ښه دلیل لري چې له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته له سره کتنه وکړي. مکرجي وویل له امنیت شورا به وغواړي چې په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو او له دې هېواده د مخدرو موادو د قاچاق د پیسو د انتقال د لارو بندولو ته پر تازه اقداماتو غور وکړي. د زیاته کړي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ډیر کار وسی او د دې سازمان یو رپورت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې د بی امنیتي اومده دلیل تروریزم دی. په رپورت کې چې د ملګرو ملتونو غونډې ته پرون وړاندې شو، د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې او طالبانو ترمن نشټو ته اشاره شوی او ویل شوی چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي یو شمیر ناراضي طالبان او هغه وړې ډلې چې له القاعده سره یو ځای وي اوس د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته وروښتي دي. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي دا وضعیت ډېر خطرناک دی او امنیت شورا باید د دغه خطر په وړاندې عاجل اقدام وکړي. د هند سفیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د داسې خبرو ملاتړ کوي خو چې د افغانستان په اساسي قانون او په نړیوالو شرایطو برابر وي. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي موږ د افغانستان له حکومت او خلکو سره هر ډول همکاري ته تیار یو او د خپلواک پیاوړي متحد او باثبات افغانستان غوښتونکي یو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملهی لودی بیا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې تروریستي پیښې چې په روسیو کې زیاتې شوې هم دي پاکستان غندي او د کابل او اسلام آباد ګډې همکاري کولی شي چې د دا ډول ستونزو مخه ونیسي. او امنیت شورا ته د چین استازي بیا په خپلو خبرو کې نړیوال وهڅول چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین د دې هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې د چین هیواد همکاري ورته ډېرې مهمې دي. سفیولا سانکزای له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستې هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې و په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیارغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دواړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویل: ملګری او گاونډي هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دي. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دي او هر کله ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دي چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولای شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته حکومت سترګو وګوري ولې متاسفینه دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا واکن په اصطلاح دغه د چین خطر بلبای کوي.
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ د افغانستان سره تر دوه ولسم کال پورې د 328 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغه مخکې هم څو واره په لسګونه میلیون ډالره مرسته کړې و. د چارو څېړونکو وایي چې چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پنګونی وکړي نو دغه هیواد به ډیره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوال ټولنې ترڅنګ خپل قوي گاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پنګونی وکړي او دغه پنګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوي چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي لمنځه یوسي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو په دې خبري مجله کې په وړاندې واوري چې د ازادي رادیو د خبريال جانقه لیکوزي جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه په تفصیل وړاندې راپور وړاندې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ خنوم رسچال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خانجان علي کوزي وایي چې په افغانستان کې روسي بریدونو او د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدل سبب شوی چې افغانان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستان واردات لږ کړي. خانجان علي کوزي دا خبره له اسمت ساروان سره په مرکه کې وکړه.
متاسفانه چې د اخرنی حوادث تاسیسي پیښې او امنیتي ستونزې
په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډیر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی، او د خلکو انتباه او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راځي چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارد د شاوخوا ته رسېده، پروس کال د 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې، او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی، او دواړه طرف ته سکتور خصوصي متاثره کړی دی. د مختهم سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، او هلته هم د سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله دې لاره بندوي او مکمله دې تجارتي روابط
پاکستان. پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی.
او بدون شک چې پاکستان سره هم زموږ تجارت او صادرات کم شوی دي. دوی یو څه ټیکس هم کړی دی او سمو مانیتونه هم کوي زموږ د واردات صادرات په مقابل کې. واګه ته زموږ هم صادرات کم شوی دي. موږ هم په مجموع کې ته پیشبینو نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږ محدوده شوې ده، 100% استفاده کوو. نور د شمال نه او د چند چابهار او د بندر عباس لاره نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په خارونو کې کوم مشکل نشته دی، تولیدي لحاظ نه اوس پیلن موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د 2 میاشتې 3 میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 30% اکمالات موږ د شمال د حاکمی او د حیرتان او تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو، د چین سره زموږ ټول مناسبات. اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی، یو نیم موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی او ارزان هم تمامي کې د خلکو د فارم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کیږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزي
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو نامتو خبريال د نامتو خبريال جانقه علي کوسي چنازه نن د ننګرهار پروداتو ولسوالي کې خاوروته وسپارل شو. په دې اړه لسیمیز مش خبريال شام محمود چینواره راپور لري.
د ازادي رادیو نامتو او خوږجبي خبريال جانقه علي کوسي جنازه نن د جلال آباد خار په ادګا مسجد کې لغرمي ورسته 2 بجې ادا او ورسته د رودات ولسوالي اړوند د هغه په پلرنی هديره کې خاوروته وسپارل شو. د ارواخات جانقه علي کوسي د جنازې مراسم ته د ازادي رادیو کارکونکو سربېره په سلګونو ژورنالیستانو، فرهنګيانو، ولایتي چارواکو او د هغه د کورنۍ غړو پکې برخه اخیستي وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د جنازې د لمانځه پر مهال د مرحوم علي کوسي پر کړو خدمتونو خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ارواخات علي کوسي مړینه نه یوازې هغه کورنۍ همکاران دردولې دي، بلکې د افغانستان ټول ولس پر دردېدلې او د خلکو په زړونو کې خاص ځای درلود.
دا درد به یوازې د دې په کورنۍ پورې منحصر پاتې نشي، بلکې زموږ اساسو ټول زړونه دردولې دي، ځکه موږ هغه با استعداد شخصیت د لاس ورکه چې دا زموږ غغو، دا زموږ ارزو وا، دا زموږ شعور وا، دا زموږ فکر وا، او دا زموږ د فرهنګونو او د کلتورونو او د عقایدو یو ترجمانو. خو مګر ویار د هغه چا چې هغه د دې دنیا نه لاړ شي مګر نو مې د تل د پاره ژوندې پاتې شي. جان هغه الو کوزه هغه څوک چې دا زمونږ د فرهنګ جان او جانانو او زمونږ آغا او زمونږ سردارو.
په کابل کې د ازادي رادیو مسول حمید مومن چې د مرحوم جان اقل کوزي له جنازې سره یو ځنګرهار ترغله وو، وی ویل د مرحوم الکوزي زیب په ازادي رادیو کې د تل لپاره خالی وی.
کله چې خپل ځا ازادي راډو تراغلم اولنې کس چې زو سره آشنا شوم غاله کوزه سیب پر اسوار لس کله چې مو سره کار وکړو ما تر اوسه پورې د کله د غصه په حالت کې نه ولیدل الله پاک ورته ډېر حلیم طبیعت ورکړ تل بده وطن په حالات ډېر زیات ضرورت دوی چې کله په کاناډا کې هم ژوند کول او هلته یو ټولنه جوړه کړې وه او د افغان کډوال چې هلته تلل د هغوی لپاره به بیلابیل خدمات که څه د حکومتي مسایلو په سطحه یا ټولنیزو مسایلو هغوی لپاره به بیلابیل خدمات ترسره کول نو د وفات د ازادۍ راډیو د افغانستان د مطبوعاتي ټولنې لپاره یو ناجبره کېدونکې زیان ده او د دې ځای به د تل لپاره مسره تشو
وروسته در وخت جان اقل کوزی زوی هلمند الکوزی له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د پلار غمی ورسره نیم کړ
د زما د پلار ښه اخلاق او ښه شخصیت و چې نن د هغې په جنازه کې دومره ډېر نازولي او درانه شخصیتونه هغې ته دعا کوي خدای دې زما دادا ګناهونه وبخښي او جنت الفردوس ته ورته په نصیب کړي تاسو ټولو نه یو جهان مننه چې زموږ غمو راباندې اسانه
مرحوم جان اقل کوزی په 1986 کال د ننګرهار د رودات ولسوالۍ په کډی کلی کې زیږیدلی و لوړې زده کړې د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي کې ترسره کړې او وروسته د ماستري زده کړې په ټالین هیواد کې ترسره کړې ارواښاد الکوزی د ژورنالیزم سره د ډېرې مینې له امله لومړی د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د ویندې په توګه دنده پیل کړه او وروسته په 1981 لمریز کال یې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ او د تېرې سې شنبې په شپه د اتریش په مرکز ویانا کې د سرطان ناروغۍ له امله له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د جمعې پوره د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو
زما د همکار جان اقل کوزی جنازه خاورو ته وسپارل شو
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تر اویا زرو زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده افغانان د سوریې له وګړو وروسته دوه ملو یې ډله ده چې غواړي په اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي د کومو دلیلونو پر بنسټ ځینې افغانان په اروپایي هیوادونو کې پناه اخلي له ملالۍ بشیر څخه په دې راپور کې اورو
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلیږل سوی شبنامه په لاس کې نیولې چې پکې ورته د وجل کېدو تهدید سوی د ګڼ شمیر نور افغانانو په څیر دی هم فکر کوي دغه سند بل د سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي طالبان ډیری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو لارې خلکو تلیږي چې د شپې لخوا د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي له جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغه سي اسناد له ځان سره پدې هلوړي چې د پناغښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر د وسوبوت په توګه وړاندې کړي ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي یو دیش کلن احمد ضیا عباسی چې غواړي اروپا ته ولاړ سي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې دا سند وویني پوه به سي چې زما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی عباسی د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نشلیدلې شبنامه موندلې و د طالبانو لټاپې سره په دغه شبنامه کې لیکل شوی چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د سر پرې کیږي عباسی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ته ځکه لیږل شوی ده چې د په خپل کلی کې د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې او ظاهرا د دې کار طالبان په غوسه کړل چې د شودو د سواد ضد دي عباسی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د دوی یوازینۍ هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي د په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده خو دا پروسه دومره اسانه نشکاري ځکه چې ګڼ شمیر افغانان سږ کال له افغانستانه وځي د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اوو اویا زرو زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله درې وارې زیاتوالی شي افغان چارواکي وایي له هېواده په کمساري ډول دومره ډېر خلک اروپایي هېوادونو ته پناه وړي د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهمه لویه ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیه رامخته کیږي جالي شبنامې عامې دي چې شي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي یو بل افغان چې بهمن احمدی نومیږي او د یونان تر جزیرې ځان رسولی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی باید دا پور بیرته پرې کړي بهمن په درو ژبو ش سم ژغیږي او هغه ژبې انګلیسي، جرمنی او فرانسوي دي. بهمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي په راتلونکي کې اختراع وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودیدونکو موادو ځای معلوموي. د ده په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري. بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یوه ورځ یو کتاب ولیکي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسیده. تاسو کولی شئ چې د دې خبري مجلې په اړه او د ازادي راډیو د نورو خبرو خبرونو په اړه موږ ته اس ام اس وراوستوي او هم درس کولی شئ چې د فیسبوک لارې د ازادي راډیو سره ارتباط ټینګ کړئ. په بل خبري مجله کې امید مرزبان له تاسو سره د استودیو ته خیر راغله.
با تشکر آقای شبر بارز. سلام به شنونده های عزیز. در این مجله خبری نیم ساعته من امید مرزبان با شما خواهم بود تا ساعت 7 از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. جنازه جان آقا الکوزی خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد و سفیر هند در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته است افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد. همین دو موضوع را در همین برنامه بررسی خواهیم کرد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با آرش همایون.
سارنوالان نظامی امریکا می گویند با برگدل عسکری که حدود 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت عمدن از قرارگاهش خارج شده بود. یک سخنگوی کرملین می گوید در صورت تقاضای دمشق مسکو حاضر است از ساکرش را به سوریه بفرستد. در اثر حمله طالبان بر یک پایگاه هوایی پاکستان در پشاور حداقل 32 تن کشته شدند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. جنازه جان آقا الکوزی، ژورنالیست مشهور افغان، امروز بعد از ادای نماز جنازه در مسجد عیدگاه شهر جلال‌آباد، در حالی که هزاران تن از علاقمندان و اعضای خانواده وی حضور داشتند، در هدیره آباییشان به خاک سپرده شد. جان آقا الکوزی خبرنگار رادیو آزادی روز سه‌شنبه 24 ماه سنباله در اثر بیماری که عاهد حالش شده بود به ترود حیات گفت. مرحوم الکوزی که در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به دنیا آمده بود حدود 14 سال با رادیو آزادی همکاری داشت و مجری برنامه های سیاسی بود. از جمله برنامه در امواج آزادی را تهیه می کرد که میلیون ها شنونده در سرتاسر جهان دارد. قبل از آن مرحوم جان آقا الکوزی برای سالیان متمادی در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان کار کرده بود. با برگدل عسکر آمریکایی که حدود 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت عمدن از قرارگاهش خارج شده بود. سارنوالان نظامی آمریکایی میگویند شواهد کافی وجود دارد که با برگدل به خاطر فرار از وظیفه و برخورد نادرست محاکمه شود. با برگدل به تاریخ 20 جون سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا از قرارگاهش لادرک و اسیر طالبان شد و 5 سال بعد با 5 زندانی طالبان تبادله شد که در گوانتانامو زندانی بودند. صبح امروز در ولایت فراه در مسیر شاهراه کابل کندهار طالبان مسلح با رای پوسته های پلیس حمله کردند که در پایان آن 8 حمله کننده کشته شدند. فضل محمد صمدیار قمندان امنیه ولایت فراه به رادیو آزادی گفت
بالای پوسته مسیر شاهراه حمله بود که در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فراه انتقال شده، فعلا در شفاخانه یکی از قمندانایش بوده.
دو پلیس نیز کشته و 4 تن در جریان این حملات کشته زخمی شدند. طالبان مسلح میگویند در جریان این حملات 2 پسته پلیس را تصرف کرده و پرسنل آن را با خود بردند، اما مقامات این ادعا را رد میکنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان میگوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 تن را کشتند. جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان و سهیل امان قمندان قوای هوایی این کشور برای بررسی این رویداد به شهر پشاور رفتند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه میشنوید. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک سخنگوی کرملین میگوید در صورت تقاضای دمشق، مسکو حاضر است عساکرش را به سوریه بفرستد. رسانه های روسی از قول دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نوشتند که گفته است اگر همچو تقاضای صورت گیرد، روسیه در مورد آن بحث و غور خواهد کرد، اما وی تاکید کرده است که این مسئله یک فرضیه می باشد. وحید المعلم وزیر خارجه سوریه روز گذشته گزارش های را رد کرد که گویا تعدادی از عساکر روسی در جنگ ها اشتراک دارند، اما وی گفت اگر به کمک روسیه نیاز باشد، سوریه از تقاضای آن خودداری نخواهد کرد. یک مقام روسی امروز گفت 2400 شهروند این کشور با داعش یک جا شدند. سرگی سمرنوف معاون اداره امنیت فدرالی روسیه میگوید حدود 3000 شهروندان کشورهای آسیای میانه نیز با داعش یک جا شدند. سرگی سمرنوف همچنان گفته است سرازیر شدن موج پناهجویان از شرق میانه به اروپا احتمال دارد امنیت روسیه را نیز با تهدید مواجه سازد. و خبر آخر این که در حالی که سیل پناهجویان به اروپا ادامه دارد، کرواسیا برای یک مدت نامعلوم سرحداتش را با سربیا مسدود ساخت. کرواسیا همچنان به خاطر مقابله با 11000 پناهجویی که از روز چهارشنبه به این سو از سربیا آمدند، به اردوی این کشور امر آمادگی فوق‌العاده را صادر کرده است. این در حالی است که سربیا به روز سه‌شنبه سرحداتش را با هنگری مسدود ساخت و پناهجویان به خاطر رسیدن به آلمان به کرواسیا روی آوردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. 6:35 با وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. جنازه جان آقا الکوزه خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد.
الکوزه صاحب خداوند غریق رحمت کنم، یک ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیر به رادیو آزادی بود.
سفیر هند در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفت افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد و کشته شدن 19 نفر در حمله طالبان پاکستانی بر یک پایگاه نظامی. با سلام و عصر بخیر، دوباره امید مرزبان هستم. در این مجله خبری رادیو آزادی با شما در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه. جنازه جان آقا الکوزه خبرنگار ورزیده افغان امروز در زادگاهش ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. جان آقا الکوزه از سال 2002 میلادی تا حال به حیث گوینده اخبار، خبرنگار و مجری برنامه‌های رادیو آزادی کار می‌کرد. او شب سه‌شنبه در نتیجه بیماری سرطان در یکی از شفاخانه‌های شهر ویانای اتریش وفات کرد. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینواری را از محل به خاک سپاری جنازه جان آقا الکوزه با خود دارم و درباره مراسم بیشتر از وی میشنویم.
من شاوخوا 12 بجه در هم ارواخا جان آقا الکوزه چې د هیواد نام تو خوږ ژبه خبریا د هغه جنازه شاوخوا 12 لالبات خاطر ورسیدل تر کابل نه تر جلال آباد ته پوری د هغه کارانو او هم څنګه د هغه کورنۍ لپاره بدرګه کیدل. په جلال آباد کې په لزګونو فرهنګیان او ژورنالیستان د هغه مخې ته دروندې ته ورغلي وو. وروسته په 2 بجو باندې د جلال آباد خریدګا مسجد کې د ارواخه د الکوزي په جنازه ادا شول. وروسته د هغه پرانې حضیره چې په رودات ولسوالۍ کې د کړي په کلي کې خاورو ته وسپارل شو. په دغه مراسمو کې په سلګونو فرهنګیان او ژورنالیستان او ولایتي چارواکو برخه اخیستې وه چې دوی په خپلو خبرو کې جان آقا الکوزه نه یوازې د ده غم، نه یوازې د هغه همکار کورنۍ خوده چې درته ولیدي، بلکې د افغانستان ټول ولس پرې دردېدلی دی او د خلکو په زړونو کې خاص ځای درلود.
جنازه جان آقا الکوزه خبرنگار با تجربه افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد. پیکر الکوزه صبح امروز به میدان هوایی کابل رسید، جایی که شمار زیادی از مقامهای بلند رتبه دولتی، اعضای پارلمان، خبرنگاران و فعالان مدنی برای ادای احترام گرد هم آمده بودند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
جان آقا الکوزه ژورنالیست موفق افغان که روز دوشنبه به علت مریضی سرطان در ویانای اتریش درگذشت، در هدیره آباییش در رویداد ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. صدها تن از مقامات دولتی، علاقمندان و اعضای خانواده وی در مراسم ادای نماز جنازه و خاک سپاری در ننگرهار اشتراک کرده بودند. جنازه وی نخست به کابل رسید و سوی ده ها مقام دولتی، اعضای شورای ملی، دانشمندان، ژورنالیستان و اعضای خانواده وی تسلیم گرفته شد. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور غنی که به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آمده بود، الکوزه را یک شخص وطن دوست خطاب کرد. وی میگوید مرحوم الکوزه در زندگی شخصیش یک فرد جانانه، شریف و پرمحبت بود.
با محبت انسانو
الکوزه سالهای متمادی در رسانه‌های افغانستان کار کرد و در بیرون از کشور نیز برای افغانستان خدمات مزید را از طریق خبرنگاری عرضه کرد. وی حدود 14 سال با رادیو آزادی همکاری داشته است و مجری برنامه های سیاسی، از جمله برنامه در امواج آزادی را تهیه می کرد که میلیون ها شنونده در سراسر جهان داشت. در این حال شماری از اعضای خانواده مرحوم الکوزه می گویند که وی تا آخرین لحظات زندگیش وطن خود افغانستان را یاد می کرد. حسن ولسمل خسر و نعیم الکوزه برادر وی. وی می گوید الکوزه یک ژورنالیست ورزیده بود و بسیار دلیرانه کار کرده است و ما همه خانواده وی از مرگ وی متاثر هستیم. وی می گوید امید از دیگران راه وی را تعقیب کنند و مردم را از حالت کنونی بیرون بیاورند. مرحوم تا زمان مرگش کشورش را یاد می کرد. مرحوم الکوزه یکی از کارمندان ارشد رادیو آزادی بود و برنامه های بزرگ سیاسی را تهیه می کرد. حمید محمد رئیس رادیو آزادی در کابل مرگ الکوزه را ضربه بزرگ و پیکر رسانه های افغانستان به خصوص رادیو آزادی خواند.
الکوزه سبا خداوند غریق رحمت کنم، یک ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیر به رادیو آزادی بود. برنامه های را که نامدیریت میکردن، نه تنهایی که یک همکار خوب بودن، یک افغان خوب بودن، یک افغان وطن دوست، دین دوست و مردم دوست بودن.
الکوزه که از رشته انجینری سند فراغت داشت، نظر به علاقه خاص به گویندگی سالهای زیادی در رادیو تلویزیونی ملی افغانستان کار کرد و پس از مهاجر شدن در کانادا خبرنگار در یکی از رسانه های این کشور بود. الکوزه هنگام مرگ 57 سال داشت و از او 5 فرزند و خانمش باقی مانده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا ساعت 7 شام رادیو آزادی را میشنوید. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان میگوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 نفر را کشتند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفته در اثر حمله امروز حداقل 13 مهاجم که یونیفرم ملیشه ها را به تن داشتند و یک تورن اردوی پاکستان کشته و 2 افسر عالی رتبه زخمی شدند. در گزارش از آرش همایون جزئیات همین موضوع را میشنویم.
افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان میگوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 تن را کشتند. تورن جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید در اثر حمله امروز حداقل 13 مهاجم که یونیفرم ملیشه ها را بر تن داشتند و یک تورن اردوی پاکستان کشته و 2 افسر عالی رتبه زخمی شدند. به گفته جنرال عاصم بجوا، حمله کنندگان بر اتاق محافظان این کمپ هجوم آوردند، اما حمله آنها دفع شد. تا اکنون به شمول 13 حمله کننده 32 تن کشته شدند. گفته می شود در اثر این حمله تا اکنون حداقل 25 تن نیز زخمی شدند. مقامات ایالتی خیبر پختونخوای پاکستان می گویند زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت صحی تعدادی از آنها وخیم خوانده می شود و احتمال دارد تعداد کشته شدگان افزایش یابد. عاصم بجوا می گوید حمله کنندگان به مجرد داخل شدن به کمپ اردوی پاکستان به دو گروه تقسیم شده، یک گروه آنها بالای نمازگزاران در داخل مسجد تیراندازی کرده 16 تن را کشتند. به گفته جنرال عاصم بجوا، نیروهای امنیتی اکنون تندروان را که شاید در آن منطقه پنهان شده باشند را جستجو می کنند. محمد خراسانی، یک سخنگوی طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان همچنان ادعا می کنند که در جریان این حمله حدود 200 تن را کشتند. یار محمد، یک شاهد عینی این حمله، می گوید حوالی ساعت 6:20 صبح امروز صدای انفجار و فیرها را شنیدیم. من از خانه بیرون شدم، اما تیراندازی شدت یافت و دوباره به خانه رفتم. پسته موجود کنار سرک بدون امر تیراندازی را بالای حمله کنندگان آغاز کرد. محافظان از خود شجاعت نشان دادند، اما اردو و پلیس خیلی دیر به محل رسیدند. صدر اعظم، وزیر داخله و سایر رهبران سیاسی و نظامی پاکستان این حمله را نکوهش کردند و جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان و سهیل امان، قمندان قوای هوایی این کشور، به شهر پشاور رفتند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک اجلاس فوق‌العاده را در اسلام آباد برای بررسی وضعیت امنیتی فرا خوانده است. حمله بالای پایگاه بدبیره در حال صورت می‌گیرد که از سال گذشته میلادی به این سو اردوی پاکستان عملیات را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در امتداد سرحدات با افغانستان آغاز کرده است. پایگاه هوایی بدبیره که در دهه 1960 میلادی در نزدیک شهر پشاور تأسیس شده است، فعال نبوده و از آن بیشتر به عنوان محل بود و باش افسران و کارکنان قوای هوایی پاکستان استفاده می‌شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان بشنوید. در این برنامه شما هم از طریق تلفن، اسمس و یا هم صفحه فیسبوک با ما در تماس شده میتونین و میتونین نظریات و گفتنی هایتان را با مهمانای برنامه و شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین. از طریق فیسبوک هم البته روی ای در رابطه با این مسئله ابراز نظر کرده میتونین، در رابطه با موضوع برنامه ای که مشخص شده، البته روزهای شنبه از ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان. نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که اختلافات با وجود آمده میان طالبان روند صلح افغانستان را متوقف نخواهد ساخت. هایسم این سخن را در یک جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. در همین جلسه سفیر هند در سازمان ملل متحد هم گفت که افغانستان هنوز هم به کمک جهانیان نیاز دارد. سفیر هند افزود متاسفانه هر زمانی که در گفتگوهای صلح افغانستان پیشرفت دیده می شود، مشکلات در سر راه این گفتگوها با وجود می آید. فرشته جلالزی گزارش می دهد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اختلافاتی که بعد از مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان گزارش شده باعث توقف دائمی مذاکرات صلح در افغانستان شده نمیتواند. نیکولاس هایسم دیروز در جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان دایر شده بود گفت تلاش ها برای تامین امنیت و ثبات در این کشور باید با بن‌بست روبرو نشود. نیکولاس هایسم همچنان گفت که وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و چین به تاریخ 26 سپتامبر در حاشیه جلسه رهبران کشورهای عضو این سازمان میزبان یک بحث اختصاصی در مورد افغانستان خواهند بود. در همین حال اسیلا وردک، معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که اشتراک کنندگان جلسه دیروزی در شورای امنیت از تلاش‌ها برای صلح در افغانستان حمایت کردند. اسیلا وردک دیروز در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت:
نکات مهم در راپور سکرتر جنرال سی بود که اینا حمایت خود از پروسه صلح افغانستان بیان داشتن و گفتن که پروسه صلح در افغانستان دوام داره، این پروسه کامیاب است. و همچنان یک نکته مهم دیگری که اینا اشاره کردن در قسمت ظرفیت سازی برای حکومت افغانستان بر دفاتر افغانستان بود که اینا ذکر کردن و کوشش میکنن که دیگر مملکت ها را وادار بسازن به اینکه به افغانستان کمک های دراز مدت داشته باشند.
از جانب دیگر آشوک مکرجی نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست که در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره غور کنند. آقای مکرجی که دیروز در جلسه سازمان امنیت صحبت میکرد گفت با وجود اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای تامین صلح در کشورش گامهای استوار برداشته، پیشرفتها در این مورد همواره با مشکلات روبرو شده است. به گفته آشوک مکرجی در حالی که افغانستان از یک مرحله حساس انتقال سیاسی می‌گذرد و خامت وضعیت امنیتی به شکل روزافزون در این کشور باعث نگرانی شدید است. مکرجی گفت خراب شدن وضعیت امنیتی در افغانستان دلیل خوب برای جامعه جهانی است که یک بار دیگر در مورد خروج نیروهای خود از این کشور بحث کنند. وی تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و مسدود ساختن راه‌های انتقال پولی که از قاچاق مواد مخدر در این کشور به دست می‌آید، امکانات جدید را مورد بحث قرار بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گزارش اختصاصی در مورد افغانستان را که نیکولاس هایسوم تقدیم کرد، نیز مورد بحث قرار داد. در این گزارش گفته شده که تعداد زیاد طالبان ناراضی، افراد مسلح تحریک اسلامی ازبکستان و دیگر گروه‌های مربوط به شبکه القاعده در این کشور با گروه دولت اسلامی یا داعش یکجا شدند. سفیر هند در سازمان ملل متحد این مسئله را مورد نگرانی جدی برای افغانستان و دیگر کشورهای منطقه خواند و گفت این یک وضعیت خطرناک است و شورای امنیت باید در این مورد اقدام عاجل کند. آشوک مکرجی از گفتگوهای صلح در افغانستان که به رهبری افغانها و در مطابقت با قانون اساسی این کشور باشد حمایت کرد.
فرشته جلال زایی گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات نیکولاس هایسوم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و همچنان سفیر هند در سازمان ملل متحد. این دو دیپلمات در جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کردند. سفیر هند گفته است که متاسفانه هر زمانی که در گفتگوهای صلح افغانستان پیشرفت دیده می‌شود، مشکلات در سر راه این گفتگوها به وجود می‌آید. در همین حال سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد هم گفته کسانی که روابط بین افغانستان و پاکستان را سبوتاژ میکنند دوستان افغانستان نیستند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-2112-4138
شنونده رادیو آزادی هستید. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش ده ها مکتب را در حداقل 3 ولسوالی سرحدی ولایت ننگرهار مسدود ساخته و هزاران شاگرد را از ادامه تعلیم محروم کردند. آصف شینواری رئیس معارف ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که معلمین و متعلمین در ولسوالی های هسکمینه، کورت و اچین از یک مدت زیاد به این سو به مکتب رفتن نمی توانند. فرشته جلالزه جزئیات بیشتر را دارد.
آصف شینواری رئیس معارف ننگرهار گفت که حداقل 57 مکتب در 3 ولسوالی این ولایت مسدود شده و متعلمین، معلمین و تعداد زیادی از مامورین این ریاست به سرنوشت شدند. آصف شینواری افزود که حداقل 30,000 متعلم که 1/3 حصه آن را دختران تشکیل می‌داد در این مکاتب مصروف فرا گرفتن تعلیم بودند که دیگر نمی‌توانند به مکاتب بروند. اندازه زیاد مواد درسی، لابراتوارها، میز و چوکی و دیگر مواد که بیت المال به حساب می‌رود نیز در این مکاتب مسدود شده با خطر از بین رفتن مواجه است. آصف شینواری به رادیو آزادی گفت:
گمارش شده دیا و دکاون کو دپاره که چیریم
وای میگوید در لست مکاتب مسدود شده لیسه های دخترانه، لیسه های مسلکی، دارالمعلمین و مدارس دینی شامل است که تقریبا 30,000 شاگرد و محصل در آن درس می‌خواندند. حداقل 500 تن معلم مصروف تدریس بودند. بعضی از معلمان در مکاتب مناطق دیگر به شکل خدمتی استخدام شدند و اگر دیده شود که یک کتله زیاد شاگردان به یک منطقه خاص مهاجر و در یک جا جمع شدند، ما می توانیم که به کمک اداره های کمک کننده مثل یونسف مکاتب سیار ایجاد کنیم. رئیس معارف ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در مورد این که چرا گروه اسلامی داعش، گروه دولت اسلامی یا داعش مکاتب را مسدود کردن، معلومات دقیق در دست نیست، اما وی هشدار داد که اگر در این مورد اقدام عاجل از طرف حکومت افغانستان صورت نگیرد، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. آصف شینواری گفت متعلمین و کارکنان معارف در آن ولسوالی‌های ولایت ننگرهار که نزدیک و به امتداد خط دیورند قرار دارند، با تهدید جدی امنیتی مواجه هستند. وی گفت که از آغاز سال جاری تعداد زیاد معلمان و شاگردان در اثر درگیری‌های خونین بین گروه دولت اسلامی و طالبان مسلح در منطقه کشته یا زخمی شدند. اما آصف شنواری گفت که ارقام دقیق تلفات در دست نیست.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان، شماری از کارشناسان امنیت هسته‌ای از سازمان ملل متحد و قدرت‌های جهان می‌خواهند تا جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران را علنی سازند. این آگاهان می‌گویند باید واضح شود که تأسیسات نظامی ایران چگونه بازرسی و نظارت می‌شود. جاوید نعیمی جزئیات همین موضوع را دارد.
برخی از کارشناسان امنیت هسته‌ای میگویند اگر جزئیات توافقنامه هسته‌ای میان 6 قدرت بزرگ جهان ایران علنی نشود، اعتبار اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد صدمه می‌بیند. اما سازمان ملل متحد، آمریکا و شمار دیگر از کارشناسان این نظریه را رد می‌کنند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد برای اینکه روشن شود آیا ایران در تأسیسات نظامی پرچین فعالیت‌های اسلحه هسته‌ای داشته یا نه، بازرسی از این تأسیسات ضروری است. دیوید آلبرایت، رئیس انستیتیوت ساینس و امنیت بین المللی در واشنگتن، بر رویترز گفته که باید جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران علنی شود، در غیر آن اعتبار اداره بین المللی انرژی اتمی صدمه می‌بیند. شماری از اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا که با توافقنامه هسته‌ای با ایران مخالفت دارند، ماه گذشته گزارش‌هایی را دریافت کردند که ایران از طریق متخصصان خود در تأسیسات نظامی پرچین تحقیق می‌کند. در این میان حکومت ایران می‌گوید به بازرسان و ناظران بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که از تأسیسات نظامی پرچین دیدن کنند. شمار از دیپلمات‌ها که از جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران آگاهی دارند میگویند که اگر در هنگام نمونه برداری از تأسیسات نظامی پرچین متخصصان بین المللی با ایرانی‌ها حاضر نباشند، باید پروسه نظارت از این تأسیسات از طریق کمره‌های ویدیویی صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. عید قربان آهسته‌آهسته نزدیک می شود و تأثیرات آن در بازارهای افغانستان به وضاحت دیده می شود. قیمت موادی که در این روزها مردم بیشتر خریداری می کنند هم بلند رفته است. عالم رحمانیار به یکی از بازارهای شبرغان سر زده و وضعیت را در گزارش این گونه تصویر می کند.
روزهای اندک برای مراسم برگزاری عید سعید قربان باقی مانده است. این روزها شهر شبرغان ازدحام کمتری نسبت به اعیاد گذشته را دارد، اما با آن هم به دلیل امنیت در شبرغان برخی خانواده ها کم کم برای استقبال از عید خود را آماده می سازند. خریداران به فروشگاه های لباس، ظرف فروشی ها، لوازم زینتی و آرایشی، فروشگاه های کودکان، شیرینی فروشی ها و گنج بازار مراجعه کرده و اجناس ضروری مورد نیاز خود را خریداری می کنند. در این شب و روزی که کمتر از 5 روز بر عید سعید قربان مانده، خیاطان و گلدوزان نیز مصروف کار در عقب ماشین های گلدوزی نشسته و برخی دیگر در اتوکاری و بسته‌بندی کالاهای عیدی دیده می شوند. گلدوزان شهر شبرغان میگویند بازار کار روزهای معمولی هیچ رونقی نداشت، اما حالا با نزدیک شدن عید مراجعه مردم زیاد شده و بازار فروش اندکی رونق گرفته است. اما با آن هم شکایت دارند که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و مشتریانشان نسبت به سالهای گذشته کم شده است. آنان میگویند مردم نمیتوانند بخش کوچکی از نیازهای مردم و خانواده‌هایشان را خریداری کنند. محمد ناصر یک تن از گلدوزان سرای گلدوزی شبرغان میگوید در این روزها میتوانند یک مقدار پول از درک دخت یخن گلدوزی و کالاها به دست بیاورند. وای گفت اما آن طوری که در سالهای قبل آید خوبی داشتند حالا ندارند.
بازار گلدوزی خوب است، الحمدلله شکر است که آلیا مامی چیزای فرمایشی که است گلدوزی که امرای دست دوخته میشه، ماشینی که خود ما کار میکنیم نسبت به ماشینای کامپیوتری که مصنوعی فعلا نو مود شده کیفیتش پایین تر از ای است.
در همین حال شماری از جوانان شبرغان که میخواهند در روزهای عید کالاهای خامکدوزی و یا هم گلدوزی شده را برتن داشته باشند، از وضعیت بد اقتصادی خود و خانواده هایشان نگرانی دارند. زلمه یک جوان شبرغانی گفت که تعداد زیادی جوانان به علت بیکاری در همین روزها راه مسافرت را در پیش گرفته و از وطن فرار کردند. با گفته وی عید امسال عید بی پولیست.
اگر در شبرغان مثلا 100 جوان بود، امروز 50 تاش نیست. با مشکلات اقتصادی که داشت مردم که زیادی جوانای ما نامزد است، نمیتونه اینجا با پول عزیزه که پیدا کنه یا چیز کنه، چون قلی نام بالاست. همین دختر خانم ها و هر کس کی از کلانایشان و پدرشان یا اینا چون قلی نام بالا میگیرن، نمیتونه یک جوان با کار مزدورکاری 300 پک روزانه کار میکنه او را پیدا کنه. به می دلیل بیرون از افغانستان میره چون جان خود در خطر میته، هزار رقم مشکلات دیگه است، میره بیرون از افغانستان زحمت میکشه.
و استایستا میرسیم با پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود. من امید مرزبان همکارم امان امیرزای حالا با شما خداحافظی میکنیم و شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. حالا شبتان خوش و خوابتان راحت.